ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2015 د ستمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، په افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخیمې 1 بجې شوی ده. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. نن به مونږه تاسو ته په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم موضوعات وړاندې کوو. د ځینې مهمو رپورټونو سرټکی سداسې دي.
پاکستان نن د خپلې دفاع ورځ په داسې حال کې لمانځلې چې پوځ یې په قبایلي سیمو، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو ډلو په ضد په جګړه اخته دی. افغانستان یو ځل بیا پاکستان ته ویلي خپله خاوره دي د افغانستان ضد وسلوالو په ډلو په ضد اقدامات وکړي، او دلته په امریکا کې د مسلمانانو ټولنې یو ځل بیا د ترګری، تندروي او انسان وژنې په ضد خپله فتوا تکرار کړې ده، او ملګری ملتونو لا قانونه پناه غوښتونکو ته ځای ورکولو باندې د جرمني ستاینه کړې ده. دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه هم را سره په دې خبرونه کې دي. له موږ سره اوسئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي. نن د یکشنبې په ورځ د خپل هیواد د دفاع د ورځې په مناسبت سره نوموړي په یو بیان کې ویلي دي چې پوځ یې د هیواد د سرحدونو دفاع کوي، او هم په عیني حال په ملک کې دننه د وسلوالو او ترهګرو سره په جګړه کې هم بوخت دی. نور حال په دې حقله باندې د اسلام آباد نه زموږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
شپږم ستمبر د دفاع ورځ په مناسبت د خپل یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد د دفاع، سلامتی او خود مختاری باندې به هیڅ سمجوته ونه کړی شي، او پوس د پولو حفاظت نه علاوه د ترهګرۍ پر شان مسلې سره هم مخامخ دی. وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې پاکستان یو ذمہوار ایټومي طاقت لرونکی هیواد دی، او ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. دغه شان صدر ممنون حسین هم د ورځ باندې یوې غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې امن غواړي، او د هیواد ثبات لپاره قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان پوځي عملیاتو ښه نتیجې مخې ته راغلي دي، او د امن او امان حالات په ښه کېدو دي.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور وہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے، اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
صدر وئی چې پاکستان یو امن خوخون کې هیواد دی، او هر یو هیواد سره ښه تعلقات غواړو، خو که چا د امن خرابولو هڅه وکړه نو سخت ځواب به ورکول کیږي، او د تندروي پر ضد د پاکستان عزم هم دا دی چې ضرب عزم نومي پوځي عملیات یې پیل کړي دي. شپږم ستمبر کال 1915 هند سره جنگ ورځ په مناسبت د زلې د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو د هند سره دښمنۍ پر ځای زیاتره د ترهګرۍ مسلې باندې خبرې کړي دي، او اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید هم ویلي دي چې ترهګرو پر شان دښمن لوجې د پاکستان اقتصاد ته سخت نقصان رسیدلی دی، خو چې کله نه د دوی خلاف عملیات پیل شوي دي نو اقتصاد هم په ښه کېدو دی.
هم دهشت گردی کو بھی ختم کریں گے، اور ان انڈیکیٹرز کو جن کو دنیا نے تسلیم کیا ہے ان میں مزید اپنی محنت سے اضافہ کریں گے.
دوی وی چې ترخه غریب ختمه او اقتصاد به نور هم خکیږي. د غشان د پاکستان پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویلي دي چې پوز د پولو حفاظت تر څنګ ترخه غرو پر ضد هم په یو جنگ کې بوغ دی، او زر به د ځمکې نه ترخه غری ختمه کړي شي. دوی دا هم ویلي دي چې ترخه غرو پر ضد روان عملیات آخري مرحلو کې دي، او د عملیاتو له وجې د ترخه غرو عمله ماته شوې ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. ګلاو قدر من اوریدونکو، زو د پاکستان کړکیر ځپلې ایالت بلوچستان ولوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وایي د ترګرۍ یو غټ پلان یې شنډ کړی دی، او هم په عیني وخت کې په کلات کې د څلورو بلوڅ فعالینو مړی موندل شوی دی. د ترڅنګ ملیشه کوي وای چې په واشو کې چې د ایران سرحدي پولیس ته نږدې سیمه ده هلته د عملیاتو په محل دوه ورانکاري وژلې دي او دولس نورې ژوندې نیولې. نور تفصیل حمید سمسور په خپل د ویډیوي رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د ملیشه کوو ویان وی چې دغه پیښه په لرې پرته سیمه واشک کې رامنځته سوله. د ملیشه کوو ویان خانواسي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ورانکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کول چې په ترڅ کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نښته وسوله. دوه ورانکاران ووژل سو، دولس یې بیا ونیول. د ملیشه کوو ویان وایي چې دوی اوس نامعلومه ځای ته د پلټنو لپاره انتقال کړي دي. د ملیشه قوه ویان وی چې دغه ورانکاران د اف دبلیو د پوز د ودانیو د کمپنۍ د مزدورانو په وژنه کې لاس درلودي. دلته بیا د بلوچستان د ملیشه قوو له لوري وویل سو چې په تیرو نو کلو کې په روانو عملیاتو کې د 2640 عسکر وژل سوي دي او 1300 ټپیان سوي هم دي. د بلوچستان د ملیشه قوو لپټیننت کرنل عزیز احمد وویل چې په بلوچستان کې د پوز د قربانۍ له سببه ځخه اوس سوله او ثبات دلته راغلې ده. ملیشه قوو وایي چې په تیرو پیښو کې یو شمیر عسکر داسې هم دي چې دوی خپل پښې، لاسونه او په سترګو باندې د ټول عمر لپاره مایوبه سوي دي. د ملیشه قوو لپټیننت کرنل عزیز احمد دا خبره هم کوي چې په تیرو نو کلو کې دوی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو عملیات ترسره کړي دي. د ده په خبره چې ملیشه قوو د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د 1500 کیلومتری په واټن باندې 8 فوټه ژوره او 10 فوټه پراخه کنده هم کیندلې ده چې اوس یې پر سرحدي پوله باندې د غیر قانوني تګ راتګ، د وسلې او د مخادره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې دلته امنیتي وضع ډیره کړکېچنه ده. د وسلوالو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو، حکومتي ودانیو او د پنجاب ایالت وګړي په هدف ګرځي. بلوچ ملت پاله دریز لري چې دوی د خپلو جایزو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي، خو د بلوچستان حکومت بیا په صوبه کې د امنیتي وضع د کنټرولولو لپاره و ملیشه قواو ته د پولیسو واک ورکړی دی. اوس په دې نږدو کې صوبایي حکومت د خوابدو او وسلوالو بلوچستانو لپاره دا معافي اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت ادا کوي چې تر اوس مهاله پورې 400 وسلوالو حکومت ته وسله پر مځکه یشې ده. دوی په کامی دایره کې و داخل سوز وسلوالو ځوانانو ته له 15 لکو څخه بیا تر 15 لکو پورې د مالی مرستې اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت په لندن کې په خپله جلاوطن خان ابکلات میر سلیمان داود سره خبرې اترې هم پیل کړي دي. اوس بیا بیلتون خوښوونکی جلاوطن مشر برام داغ بوکټي په خپل یوه بیانیه کې ویلي دي کچیرې حکومت سنجیده وي نو دوی و خبرو اترو ته چمتو دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا جګړې ډیو ټلویزیون د ګلو کډرمن اوریدونکو، دلته په امریکا کې د مسلمانانو ټولنې یا اسلامیک سوسایټي اف نارت امریکا یو ځل بیا د ترګرۍ، تندروي او انسان وژنې په ضد خپله فتوا تکرار کړې ده. د دغه ټولنې غونډه په د امریکا په ایلینای ایالت مرکزی شهر شیکاګو کې ترسره شوې ده. زموږ همکار سمین احسن هم دې غونډې ته ورغلی او هلته دغه غونډه لیدلې. هم د ټولو حال بل ځینې اخلو له سمینه احسن څخه چې دا وخت له موږ سره په سکای باندې ملګری شوی ده. سمینه احسن، ستړي مسې او په خیر علي. شکر دی، ډیره مننه. او کور مودان تر ټولو مخکې هم دغه راته وایسه چې دا فتوا مخکې هم ویل کیږي چې اسنا یا اسلامیک سوسایټي اف نارت امریکا جاری کړې وه، بیا د دې د تکرارولو څه ضرورت پیښ شو؟
مهربانی ککر صاحب، په دې باندې کې به اوریدونکو ته دا ووایم چې سهار کې دغه خبرې هم شوې د اسنا چې کم د کمیونیکیشن ډایریکټر دی هم په دغه موضوع باندې چې ولې بیا ضرورت پریوتو اسناد دغه شان د فتوا جاری کولو. نو دا غوی وینا دا و چې موجوده چیلنجونو ته وکتل شي او خصوصا بیا داعش یا ISIS نوم هم واغستو چې د هغې په وجه باندې او بیا هغه ټولنې یا جماعتونه چې کم په کمیونټیز کې یا په علاقایي کچه باندې کار کوي نو هغوی له طرفه سدسي قسمه عکس العمل د ISIS خطرې ته ونه لیدلی شو چې کم یا پرتشدده یا تندره وه چې کم فعالیتونه دي هغوی ته جواب ونه لیدلی شو. نو ځکه اسنا بیا دا ضرورت خپل محسوس کو یا فرض یې وګڼلو چې یو وارې بیا دغه شانتي فتوا چې کومه ده هغه جاري کړي او خپل دریځ واضح کړي د اسلام چې کوم صحیح مخ دی هغه یو وارې بیا نړۍ ته وښایي.
سمینا حسن په خپل همدغه کلیزه غونډه ده چې هر کال اسنا کوي او په دې کې کاروباري سیاسي او مذهبي مشران راځي. نن چې کمی دستوري سوي دي داسې لنډ غوندې حال کزم جوړیدونکو ته راکوي چې نن کمی کمی دستوري سوي دي او په کم بخش کې
سحر خدا تقریبا صدا لسو یو لسو بجو نه جدا جدا سیشنونه یا غونډې چې کمی دي هغه شروع شي. په یو وخت کې تقریبا 15 شپږ یا د دینه هم زیات کله کله موضوعات باندې سیشن رواني. نن به چې کوم مهمه غونډه تکیږي نو زه باور دونکو ته هم چې هغه زموږ د اوریدونکو د سیمې لپاره هم ډیره زیاته مهمه ده. هغه دا ده چې داعش یا د نورو تندرو ډلو لخوا چې کوم آنلاین ریکروټمنټ طریقې یا په ویب سټ په ذریعہ باندې خلک ځان ته د ځوانانو ځان ته د راړول کوششونه کوي هغه ته د موجوده وخت مسلمانان خصوصا ځوانان څنګه جواب ورکول شي په دې موضوع باندې ډیره مهمه غونډه ده. هغه په لږ سات کې شروع کیږي او بیا هم دغه چې کوم سوشل میډیا ده یا چې کوم ویب سټونه دي یا انټرنیټ دی نو څنګه دا په سمه طریقه باندې استعمالول کېدای شي نو په دې موضوع باندې باندې ډیره مهمه غونډه کیږي. هغه لا شوې نه دي هغه به وروسته کې بیا کیږي لږ سات کې. نو زه بیا وروسته کې ورېدونکو ته دا غوښتل حال ورکول شي
روہنجیا مسلمانان په دې وخت کې کم حالاتو نه تیریږي.
نو د اسنا په وینا باندې دا یو قسم لا جنوسایډ ده یا نسل کشی ده. نو امریکا کې اوسیدونکو مسلمانان او بیا په ګرد نړۍ کې چې کوم اوسیدونکو مسلمانان دي هغه ته څه کول پکار دي په دې لړکی په دې موضوع باندې لا خبرې اترې روان دي تفصیل به بیا اوریدونکو ته په لک ساحت کې بیا ورکول
شي. او سمینه حسن په خپل دغه غونډه کې تاسو موجود یاست ځوان کول څومره برخه پکې لري څومره په زیات شمیر راغلي دي یا شمیر کم دي که زموږ اوریدونکو سره شریک
بالکل کاکر سے زبانان چې دلته کې دي نو که هغه اوریدون کې لیدې شي زبرلک شانته و هم قائمه دا هال د مین هال ده کنه او په دې کې اوریدون کې او کتون کې چې د ډیو ریډیو کم دي هغه په خپل هم لیدې شي چې د زبانانو برخه دلته کې ډیره زیاته ده. زب بازار سایت لا نشه مطلب ولې چې تکي انټرنیټ سیګنل کمزوري دي نو او کتون کې بیان شي کېده چې وایي نه په مخامخ بازار ده او که بازار کې بنده لاړ شو ګوري نو د مشرانو نه زیات چې کم ګډون دی هغه پکې د ځوانانو دی که هغه زنانې که هغه لکانی نو ځوانان پکې ډیر زیات دي.
او څوای د کانفرنس منتظمین څوای چې دې څومره لاس تر اوړنی کړی دي هم په دې خپل غونډو کې او په کوم کوم موضوعګانو باندې چې دې خبرې کوي لاس تر اوړنو په حق لدی څوای اچیومنټس
چې د کانفرنس چې کوم منتظمین دي هغه سره زما په سحر کې خبرې شوې نو دا هغه هم دغه غاغه چې کوشش تو پوره کوي چې خصوصا دې ورل چې کوم موضوع دی خو دا چې سترنتنګ امریکن مسلم نریټیو یعنی د امریکا کې چې کوم مسلمانانو سیږي د هغه سوچ د هغه فکر د هغه مثبت اړخونه چې کوم دي هغه له نور طاقت ورکی او د هغه چې د یو ناکامۍ نه پس د بیا راپاسېدو یا د نوې جذبې پیدا کولو چې کوم طاقت ده نو د له نور زیات زور ورکی نو د هغه خدای وینا د کوششونه زموږ روان دي او چې کوم د دې نتیجې دي هغه به هم چې د غونډې چې کله ختم شي د هغه په اخیره کې لیدل کېږي ولې چې ډیر خلک چې کم دي هغه بیا سوالونه جوابونه هم کوي چې په د غونډو په اخیره کې او د هغه په پارټیسیپیشن نه دوی وایي چې دوی ته معلومیږي چې او موږ چې کم پیغام سره راغلی نو هغه پیغام خپل اثر خایي لګیا دی.
ډیره مننه سمینا احسان او د ځان خیال ساتي پر اتلونکو خبرونه کې به هم د دې غونډې په باب نور معلومات ترڅخه اخلو. کور مو ودان.
ډیره مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. جرمنی او آسٹریا نن په خپل خاوره د زرهاو مهاجرینو هرکلی کړی دی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی دی، چرته چې به نن تر ماښام پورې نږدې 8000 کډوال ور ورسیږي. جرمن چارواکي وایي چې روان کال به دوی خوشا 8000 پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي. په دې حق باندې نور حال تاسو زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
منځنی ختیز او افریقا په خاص توګه عراق، شام او لیبیا کې د کړکېچ او د اړیکړې لوجې په لکونو شمیر کې عام خلک د ښه او محفوظ ژوند په تکل یورپ ته روان شوي. ملګري ملتونه وایي یورپ دې د 200,000 نه زیات پناهګزینو د ځای کولو لپاره تیار وسی. دوی وایي نږدې 3.5 لک یورپ ته روان کال داخل شوي. او د مسیحانو مذهبي مشر پا فرانسیس هم د یورپ په کیتولیک فرقه غږ کړي چې هر کورنۍ دې د پناهګزینو یو کورنۍ خپل ځان سره ځای کړي او دوی سره دې مرسته وکړي. خو د امریکا او یورپ مطبوعات لیکي د پناهګزینو په معاملې یورپ د کړکېچ سره مخ شوی او ډېر یورپ مشرق او مغرب دوه ډلو کې تقسیموي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي هنګری کې د پناهګزینو واپس کولو د کمپین شروع کېدو یوه ورځ وروسته آسٹریا ویلي دوی ته یوه ورځ کې د 2000 نه زیات د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ملاو شوي. د 1000 نه زیات پناهګزین پر ریل ګاډي کې جرمني ته رسیدلي. جرمني ته په رسیدو د پناهګزینو ته تود هرکلی ویلي شوی. ایف پی نومې خبری اداره د چارواکو له خولې وایي ډېر امکان دی جرمني ته روان کال کې تر 8,00,000 پورې پناهګزین ورشي. پناهګزینو باندې به د جرمني نږدې 12 اربه ډالر خرڅ راځي. د آسٹریا چانسلر ورنر فیمن خبرداری ورکړی چې پناهګزینو ته په عرضي توګه پناه ورکوي او غوښتنه یې کړې چې د یورپي اتحاد 28 واړه ملکونه دې په شریکه د دې معاملې حل راوباسي. د دویم جهانی جنگ وروسته د پناهګزینو په دومره شمیر کې یورپ ته د تللو په معاملې آسٹریا غوښتنه کړې چې د یورپ د مشرانو هنګامي غونډه دې راوبلل شي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل لخوا پناهګزینو ته د هرکلی د بیان وروسته په کور دننه د خپل د سیاسي اختلاف سره هم مخ شوی او هنګری هم وای د پناهګزینو ستونزه د جرمني ده. ایف پی خبری اداره د سرچینو لخلې لیکي چې د چهارشنبه په ورځ به د یورپي اتحاد د کمیشن یو منصوبه اعلانوي چې تر مخه به په مختلف ملکونو کې د پناهګزینو ویش قودلی کیږي. واشنگتن پوسټ رسپانه یورپ کې د پناهګزینو اوسنی حال د نازی د دور سره تعبیروي او لیکي د پناهګزینو ته په لاس پټي او په سامان داسې نخې لګول شوي چې څنګه یورپ کې د نازی په دور کې لیدل کېدل. دا نخې دوی د یو ځای ساتلو او پېژندلو لپاره دي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر من اوریدونکو زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په هنګو کې د یو کونسلر د وژنې په ضد احتجاج سوی دی. د احتجاج کې شامل ځای خلکو او وکیلانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د هدفي وژنو د په سملاسي توګه مخه ونیسي. د دوی په وینا ترګر د عوامي نېشنل ګوند کارکونکي او فعالین چې دی هغه په هدف وژني او هم د دغه ګوند چارواکي ادا کوي چې تر اوسه پورې د ترګرۍ په پیښو کې او په هدفي وژنو کې د دوی تر 900 زیات کارکونکي او فعالین وژل شوي دي. مدثر شاه ورباندې نور حال راکوي.
دغه احتجاجي مظاهره د عوامي نېشنل ګوند فعالینو هنګو ضلع کې د دی د ګوند ضلع اسمبلۍ نوي منتخب شوي کونسلر ملک ممتاز هدفي وجنې غندنې کې را جوړه کړې وه او دی غوښتنه کوله چې وجنه کې کم تنان ککړ دي باید هغه گرفتار کړی شي. او په دغه موقع د ګوند ځوانانو د سانګې مشر سنگین اډوکیټ ډیو راډیو ته وایي د دفاع په ورځ هم مونږ ځان محفوظ نه ګڼو.
اگر چې مونږ دفاع ورځ منځو د شپږم ستمبر واقعې د هندستان سره د جنگ یو دغه د پاکستان نن او خاص کر بالخصوص د 13 کالونو د دننه یو ډیر خطرناک جنگ سره مخامخ شوی دی. اول د دفاع په ورځ باندې په کار داده چې په ریاست باندې مخ کومه پدې سیاسي ګوندونو باندې مخ کوم په حکومتونو باندې مخ کوم چې په ملک کې دنه دې ملک تک ما خطر را پیښه ده اول دې دا جنگو کې او دا جنگ دې پسندیدګي سره وکي
او وای مونږ به د هر قسمت تر هغري په ضد خپل غږ پورته کو او د ټولو هاغو قوتونو مرسته به جاری ساتو سوک چې د جمهوریت او عمل لپاره جدوجهد کوي. د غرض د یاد ګوند مرکزی اسمبلی په خوانی غړي میرمن جمیله ګیلانی ویل د دې د ګوند 900 نه زیات فعالین 13 اتو کالو کې وجل شوې دي او د بد مرغه اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
سو میاشت مخ کې مونږ په دې مونږ یو 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 خوشفهمه کې هوا چې لګیا دي دا شی صفاکی گی او لګیا دي فوج هم په دې کې سنجیده دي او پاکستان حکومت هم خو ښکاری نه داسې ځکه چې دا سلسله مسلسل روانه ده او بل دا دي چې د دې کوم هغه بنیادی د دهشتګردۍ اداري دي هغه کې هم داسې خاص فرق نه ښکاري.
مظاهره چیانو د مرکزی او صوبایي حکومتونو په ضد نارې وهلې چې دواړه پښتني سیمه کې د امن په ځای کولو کې ناکامه شوي دي او ارباب طاهر غوښتنه کوي باید ټول ادارې په سنجیدګۍ کړنلاره جوړه کړي تر څو د پښتنو وینې توهیدو ته د پای ټکی کېښودل شي.
نو موږ دا مطالبه کوو چې اول ریاست د ریاست ادارې حکومت او دنیا قوتونه چې هغه په دنیا کې امن غواړي هغه د دې د مخنیوي لپاره هغه ګامونه اوچت کی چې په دې خور امن راشي او د پښتنو وینه توی دل بنش.
یاد دی پروند د هنګوز ضلعي کونسلر ملک ممتاز دوابه سیمه کې هغه محل په سړک خخ کړی شوی بم سره مخ شو کله چې د خپل ګاډي کې روانو او د چاودنې لامل د سره د یو بل خپلوان اوجل شو او دوه نور ملګری جوبل شوی. بلخوا د امنیتي چارو ماهران وای خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سیاسي فعالینو او عامو خلکو هدفي وجنو کې اوزل بیا اضافه لیدل کیږي چې ورسره د حالاتو د خرابې دوه بیا هم سرګندۍ. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټلویزیون دی. که څه هم د پاکستان پوز په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان خبر ایجنسی او په نورو یو شمیر ځایونو کې د توندلارو پر ضد عملیات شروع کړي دي خو په سیمه کې خلک وایي چې اوس هم هدفي وژنې روانې دي او په هغې کې په مختلفو ځایونو کې خلک په هدف کولی شي او دا چې اوس هم امنیت د صوبې په بیلابیلو برخو کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې نه دی پر ځای کړل شوی. رپورٹ پہ د ملدان زمنګ خبریال ریاس حسین را کوي.
خو په قبایلی سیمو کې میشته مقامی اوسیدونکي د تشدد په دې نوې لړۍ باندې د تشویش څرګندونه کوي او وایي چې باید قومي مشران د سیمې د تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. د قبایلی سیمې مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي د نوې نسل نماینده او سماجی کارکونکي شاه سوار خان وایي چې یو ځل بیا د تشدد په پیښو کې اضافه په قبایلی علاقو کې تشویش خوروي.
د بدمرغه زمنګ دا د سوړ ذکیږي چې د باجوړو په علاقو کې په خبر خبري جنسه کې یو خصوصا په بوختونخوا کې دا چې سو واقعاتو ګورو چې خلک به هم د تشويش کې مفتل شوي دي. مطلب امن چې کوم دا غوي د زړه یو خواهش ته د زړه زړونو یو دړکن دي چې هغه پوره کیږي نه. د دومره اپریشنونو باوجود منګ خپل مقصد کې کامیابی ګنو چې هغه وجه څه ده. قبایلی سیمې دومره غټ ګیپ پکې پیدا شوی دی چې هغه کې هر سړی را دننه کې شي او هغه کاروای کوي شي مختلف خلک چې دي خپل مقاصد او خپل مفادات حاصلوي.
تیرن وایي چې تیر کال د جون په میاش کې د پاکستانی ځواکونو له طرفه د عملیاتو شروع کېدو په نتیجه کې ترهګرو ته په غټه کچه نقصان رسیدلی دی او په شمالي وزیرستان کې 90% د علاقه د ترهګرو نه خالی کړی شوی ده او په دغه سیمو کې نړیوال ترهګر وجل شوی دي یا په تښتېدو باندې مجبور کړی شول چې لکبل یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې تر ډېره حده پورې په تشدد باندې قابو بیا موندل شوی و. خو په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په خصوصي توګه د هدفي وجنو سلسله دوام لري. سړنې وایي چې په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا مردان او مرکزی ښار پېښور کې په امنیتي چارواکو باندې د حملو په نتیجه کې 8 د پولیس کارکونکي وژل شوي دي. د افغانستان د پولیس سره تړلې په باجوړ او مومند ایجنسی کې په قبایلی مشرانو باندې د حملو کولو و داسې پېښې رامنځته شوي دي چې پکې حکومتي مرستیال ملکان او مشرانو ژوند د لاسه ورکړی دی. په خیبر ایجنسی کې په پولیټیکل انتظامیه باندې ځان وژونکي برید او په کوزه خیبر پښتونخوا کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند د کارکونکو وژنه نه داسې پیخی دي چې ترنه داسې سرګندېږي چې یو ځل بیا په دغه سیمو کې تشدد مخپزیاتی روان دی. رپورټونه دا هم وایي چې زیاتره د دغه پیښو ذمواري وسلوالو ډلو چې پکې داعش هم شامل دی په خپله غاړه اخیستې ده. په دې حقله د وزیرستان سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د نوي کول د تنظیم غړي محسن داوړ د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
تکلیف رسی او سنا سا نقصان دغی کی گی لگیا دے جیدے نن غندنو کم سبا بیا واکی ہوشی سبا بیا دا غندنو کم اگر نفس بیا واکی ہوشی پکمہ طریقے سرا چی دا قتلام شروع دے پکمہ طریقے سرا چی مثال ترہگری زنگ پا دے خاور کی پرتا دا لدے علاج سا دیر زیاد آسانم دے خوبار حال قومی مشارانو تا پکار دا کاغا حتی گوند دا غن بالا تر چی دا ہر یو دا غصر آڑا خود دا زون دا ہر شعبے سر تعلق دا دی دی طول تا پکار دا چی جرگشی سرا ہوگی دا دین علاوہ بل زمونگ دا بکا بل علار نشتا
یاد دیوی چی تیر کال پا مرکزی خار پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته د پاکستان پارلیمان د قومي اکشن پلان د لاندې پوځي عدالتونه هم جوړ کړی دي چې ترهګرو ته سزاګانې ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دن کنزو د افغانستان لوري ته چیرې چې سر شار کابل کې د شپې تو مرستندوی هیوادونو غونډه پای ته رسیدلې ده. د غونډه کې د افغانستان د بیا ودانۍ او د بیا جوړونې په باب غور سوی دی او د پانګې په حواله سره هم خبرې سوی دي. او د دې ترڅنګ د اداري فساد ضد دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکه کړې دي چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکامه دي. د ای پی خبري اداره د ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ نومي ادارو د ریپورټونو لمخې وایي چې صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په محل د خپل هیواد د یو ټریلیون ډالرو د مدني وسایلو د ساتنې په حکله د کوچلي اقداماتو په باب څه وړاندیز نه دی کړی. دا ټول حال مو په تیره خبرونه کې په کابل کې د ډیوی ریډیو خبریال کمال خټک څخه پوښتلی او ردو ته ساسو پام راګرځو.
لته وران دي چې کومه غونډه شوی و غواړم چې په هغه باندې لګرنا واچوم. هغه ډیری کا په نوم باندې وا په هغه غونډه کې د سیمې د هیوادونو د ډیر شو هیوادونو مهم چارواکي هم دا شان دي تلويختو نړیوالو سازمانونو مسؤلین اساس جو په هغه کې جدون کړی وو. په هغه ریکا غونډه کې هم د افغانستان او د سیمې په اقتصاد، امنیت او بیوش میر نورو مسلو باندې خبرې وشوې چې هغه افغان چارواکو هغه هیوادونو چې هغه په کې جدون کړی وو مهمې وبللې او دا خبره هم وکړه چې په هغه ریکا غونډه کې چې کومې ژمنې وشوې هغه باندې باید عملاً کار هم وشي. هغه کې تاجکستان، ترکمنستان نه د برېښنا برک او ګاز یا ګیس همداشان د ریل ګاډي پټلۍ تر پاکستان، ایران او هندوستان پورې دغه د برېښنا او د ګاز مزي غزول او یو شمېر نورې مسلې په کې وي. اوس د دسام یا د سینیئر افیسر میټینګ چې دا د 2012 د جاپان د ټوکیو او د 2014 د لندن د کانفرنس په تاکید یا په هغې اړوند باندې شوی وه. نو دې کې هم چارواکو خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی چې کومې ژمنې کړې دي هغه به له افغان حکومت سره عملي کوي. خو افغان حکومت چې کومې ژمنې کړې دي هغه د اداري فساد په اړه وي چې افغانستان کې به اداري فساد ختموي او د هغې په وړاندې به کلکه مبارزه کوي. افغان حکومت هم وویل چې دوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي. خاصتا جمهور رئیس ورته وویل چې دوی درې ژمنې کوي چې د دغو درو ژمنو ذمه وار به افغان حکومت دی په خپله افغان حکومت وي. لومړی دا وویل چې د بروکسل راتلونکو غونډې لپاره به دوی ښه بودیجه جوړوي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به ښه کوي. دویمه دا وي چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونو ته خاصتا د میرمنو حقونو ته ډېر پام کوي. دریمه ژمنه یې دا وه چې د سولې د امنیت لپاره به هڅې کوي او په دې اړه به د نړیوالو همکاری چې دا هغه هم عملي کوي. نو دغه کنفرانس د سام ناسته چې وه د همکارۍ د دوه اړخیزو همکاریو د ملګرو ملتونو خاص استازی چې د یاغوی هم دا مثبته ورزوله له اړوند هیوادونو نه یو غوښتل چې د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان سره په مرستو کې نږدې پاتې شي.
او ښاغلی کمال خټک صاحب، هم په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو دا خبرې وکړې، دغه کانفرنس چې پای ته رسیدلی دی، خو د اداري فساد ضد دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکه کړې چې اداري فساد او جګړو څخه د خپل مادني وسایلو یا طبيعي زیرمو په ژغورنه کې ناکام دي. په دې باب څه معلومات دي؟
ریښتیا هم د ګلوبل وایټنس او انټیګریټي واچ چې کوم نړیوال سازمانونه چې دی یا نړیوال سرنې کوم ادارې چې دی دا په ځنې هیڅونو کې په دې اړه کار کوي. کله چې پرون دغه کانفرنس او د سام کانفرنس پای ته ورسېدو، دغه دوی درو ویل چې په افغانستان کې مین یا معدنونه کانونه چې دی دې په اړه افغان حکومت کوم خاص پروګرام نه درلود او خاصې ژمنې افغان حکومت ورنکړې. دا نیوکه په افغان حکومت باندې شوې ده، لیکن افغان حکومت دلته د مین یا پټرولیم یا د قانون او د پټرولیم کوم وزارت چې دی دته حکم قراردادونه چې شوی دي یا کوم قراردادونه چې نه دي شوی، خو تر څو ورځو کې دغه وزارت همداشان جمهور رئیس د اختبار بار ریپورټونه خبره کړل، میډیا سره خبرې وکړې چې په دې اړه ډېر جدي کار کوي. خو بیا هم د میسو عینکو کان چې دی په لوګر ولایت کې دا خورا ډېر ستر کان دی، د نړۍ په کچه څلورم پنځم کان راځي. دوی چې دغه کار فساد شوی دی، د تېر حکومت په اړه دا هم ویل کېږي چې نور لوی لوی معدنونه کانونه دي چې له ځینو بهرنیو سره دننه په افغانستان کې له ځینو شرکتونو سره چې دوی قراردادونه کړي دي، په هغې کې خورا ډېر زیان مومي افغانستان. د کانونو وزیر ته مو دا وړاندې دا خبره وکړه چې په دې اړه باید بیا کتنه وشي. ځینې قراردادونه یې کینسل کړي هم دي. حکومت خو دا خبرې کوي، خو د وروستي د ګلوبل وایټنس او د
ډېره مننه ښاغلی کمال خټک.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. په پاکستان کې چې کله هم حکومت راځي، نو په انتخاباتو کې د خلکو سره وعده کوي چې دغه خلکو سره به یو شان سلوک کیږي، او بیا په خصوصي توګه باندې په هغه ځایونو کې، په کومو ځایونو کې چې خلکو ته ډېر ضرورت وي، د مثال په توګه په هسپتالونو کې، په نورو تعلیمي ادارو کې. خو بیا هم خلک ګیله کوي چې قسم په خیبر پښتونخوا کې نوی حکومت راغلی دی، وعده یې کړې وي، خو هغه امتیازي سلوک اوس هم کیږي په هسپتالونو کې، د دې ترڅنګ په جیلونو کې. کم خلک چې اثر رسوخ لري، هغوی د جیل نه هسپتال ته هم د معمولی ناروغو لپاره هم تللی شي، خو چې کوم خلکو ته ډېر ضرورت وي، هغوی د سختو ناروغو باوجود هسپتال ته نه وړل کیږي. رپورټ پی د پېښور نه زمونږ خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
اوس هم د لیډی ریډنګ هسپتال دغه کمرو کې د تحریک انصاف پخوانی وزیر او خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ضیا الله افریدی او د پیسکو یا بجلی محکمې خیبر پختونخوا پخوانی مشر پرویز اختر چې د کروڑونو روپو بډو رشوتونو تورونو کې نیول شوی دی پراته دي. د جرنیلی هسپتال ویان جمیل شاه وای چې د ضیا الله افریدی مرې خوګ ده او د پرویز اختر خېټه خراب ده، او جیل چارواکو دوی هسپتال کې داخله کړي دي.
د پاره د جیل حکام نو د پولیس ډیپارټمنټ نامو ته یو بل وارډ جوړ کړی دی چې د پولیس په تحویل کې وي، او هغه سره زموږ سکار نه وي، ټول ایڈمنسٹریشن پولیس سره وي. آی ته میډیکل لیګل وارډ ایٹ پرزنټ کې پای کې ضیا الله افریدی دی، سابق وزیر چې کوم هغه مو سره زیر علاج دی میډیکل لیګل کې، او ای این ټی ډیپارټمنټ داري علاج کوي، داري مری کې انټکشن دی. بل مو سره پرویز اختر دی، هغه د ګیسټرو بیمار دی چې کوم د پیسکو چیف او هغه اوس دا ټایم مو سره په میډیکل لیګل کې داخل دی.
د جیلونو دننه کېد کې دیانو کې چې د چا هم د غرنګ ډنګي مړی او خېټه خراب شي نو د جیل چارواکي هغوی غټو هسپتالونو ته نه پریږدي او د جیل دننه هسپتال کې د هغوی علاج کوي. د ضیاء الله افریدي او پرویز اختر پرنګي زیاتره غټ قیدیان د جیل دننه هم ځان له ځایونه لري او دوی ته هلته د اخبار، موبایل، ټلیفون، ټلویزیون او تر دې چې د کور د روټۍ پوری اسانتیاګانی ورکړل کیږي. د خیبر پښتونخوا د قانون محکمې وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف نمو چې کله دا پښتنه وکړه چې د عامو او غټو قیدیانو ترمنځ دا پرکولې وي او دویم د دوی ملګری او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدي د حکومت په وینا جرنیلی هسپتال ته منتقل شوی دی نو د هغوی وینا وا
نه جی بالکل نہیں آگا بیمار ہو اول مکھن بیمار ہوسٹڈی آگے کسٹڈی نہ پس پیا دوبارہ کے طبیعت خراب سے اسپتال سے منتقل ہو جی اللہ سینٹینس نہ دے سے داخو جس کیس سے دے گی کیس کی آگاہ عرص کی دی سی اور آگاہ کٹل ایم سی پہل ایم سی اور فی الحال کوئی امیڈیٹ اگر کیس چلی گی آگے نہ مست اگر دوستان بھی یا کم یا پٹی یہی سر ادا خپل ذاتی دی ریلیٹیو دی اول بول نشی ملا گئی ٹائم سر ملا گئی دی سی
یواز په خیبر پختونخوا کې نو بلکې نورو ایالتونو پنجاب، سندھ او بلوچستان کې هم دغه رنگی غټ سیاسي او سرکاري تنان چې کله هم د بډو رشوتونو او یا نورو جرمونو تورونو کې ونیول شي نو د هغوی د حسیوی چې ځانونه سرکاري هسپتالونو ته ورسوي ځکه چې هلته دوی ته د جیل په نسبت زیاتې اسانتیاګانې ملاويږي او ورسره خپل خپلوان او ملګري هم په اسانه او ډیر لیدل کتلو ته راتللی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
ځای خلک بیا هم سره ډېر شوي لیکن تین چې دا پراپرټي ولا کاروباریون دي دغه میز دې پورا ډېر کرچګې کړې دي
کینپینا یو دوا درې کینپینا دي دا باندې چیرته راځي چې خپل مخروب کې کینپونا یو دوا درې دې ډېر کینپونا سی لاس دې لاس سل کینپونا سی یو خلک تا شي خاطري او سامان باندې تمیلاوي دي
تیرا سن ورتا ملاوي دي بیا اے پولیس سے فاؤس طرف نہ پہ بند لے ٹی چارج کی دی وہ کمی خان کی ویلے میں سارا دم رزلم کی دی جما اور چکم دے کہ لنی تقریبا 5 دن پی کی مسلسل دری میں بس سورج تے بغا سے تیرا جی بیا راش لگا لگا وچ خلق دیر گرش زیاد وی سمیز اختنا دارا سمیز خان کے سارا دم رزلم نسی و اخپل حاک تاویر کو کیمه میس په نوم بهر ملک نه کیم پیسې رو درمیا د خپل میس خال کې تاورا سای په میس باندې پنجاب د سین دیال انګیاره اربان کړی دی مشته د شتګر د نوم رو کړه شوارا کې وزیرستان خلک د شتګر دا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلو کترمن اوریدونکو تاسو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او سه هم یو بل ریپورت ولوري تاسو په امرا ګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وای نږدې 800 سکولونه غیر فعال دي یا بیا دغه جیلی دي او هم ورسره دا هم ویل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب صوبې په پرتله د تعلیم شرع هم کم ده. دا خبرې د الف اعلان په نوم یو غیر دولتي موسسې په خپل تازه رپورټ کې کړي چې ارشد مومند تفصیل راکوي.
دا د پېښور کلیوالي سیمې ورمړو بند پرایمري سکول دی چې ځای خلکو په وینا درې کاله وړاندې تعمیري کار سرته رسیدلی خو تر اوسه پکې تعلیمي لړۍ نه ده شروع شوې. منتظر خان حکومت ته د ځمکې ویډیا ورکړي چې د سیمې ماشومان یې تعلیم یافته شي.
خدا سوچوم چې د چا مستقبل پکې ښه شي. د دې کلی یو دغه د جديدې لپاره موږ مطلب دا ده چې یو مهنت وکړو د دې لپاره موږ کړی دی. درې ضرور کال غالبانو شو دا نیشنل حکومت کې جوړ شوی دی. ډېر خفګان دی ویلې د کلی دا ماشومان ګډوډ لویږي بے تعلیم لویږي ولا دا لکان دی دی په خپل مخ سره باندې دا اوس دا دغه شروع کړی دی. مطالبه دا ده کنه چې بس دا قائم شي او دې لسټاپ مقرر شي او دې دا دغه چر دیوالې نه د حساب کتاب برآمد دا خسي وشي.
په خیبر پختونخوا کې د یو اندازې تر مخه 2500 نه زیات داسې سکولونه بند پراته دي چې د سکول مالکانو او حکومت ترمنځ په مراتو شخړې روانې دي. په دغه کې ډیرو سکولونو کې اډو تعلیم لړۍ نه ده شروع شوې او نږدې 1500 نوي جوړ سکولونو کې د استادانو تعیناتي نه ده شوې. د حکومت د تکمیل چې د 2 تر 15 کالو پورې پوره شوې. د دې نوو جوړو اکثره سکولونو ودانۍ بیا خرابې شوې او ځای پر ځای دیوالونه نړېدلې. ځې خلک وایي د حکومت پام یې بیا بیا د دې مسلې په لور راګرځولې خو تر اوسه یې هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
یاره جی تقریبا 60-70% والدین چې مطلب د جنکۍ د سکول ته خپل راولي موږ خپل کور ته ځان نه راځي چې یاره تاسو د سکول کولاو کوي د موږ جنکۍ مطلب همداسې چې دغه کی ار یو سړی چې مطلب دې پر مطلب یو ایم پی ای او مشر دا کوي کنه چې یاره ما علاقې کې مطلب سکول جوړ شي اسپیټال جوړ شي مطلب عوامو ته مطلب دغه وي کنه سہولت وي پکې پوه خو هغه وټوالي مطلب چې بیا په سترګو نه وینو ما خپل ځاني ورته ویل چې لکه دوه درې ځلې ورته ویل چې ابتتال راشه دی ابتتا وکړه.
خیبر پښتونخوا کې تعلیم شره 20% ده او دغه شره پنجاب صوبه کې 80% پورې ده او د الف اعلان صوبې مشر عمر اورګزی وایي چې که غیر فعال سکولونه پرانستل شي نو په دې صوبه کې د تعلیم کچه لا نوره زیاتېدای شي.
تقریبا ټوټل 800 سکولونه دي کلوز او نان فنکشنل. د دې امپیکټ دا چې یو سیټ ته مونږه انرولمنت ناری وایو بل سیټ ته مونږه دا وایو چې بجټ ته انکریز کړلی شي په دې شي باندې خو بجټ هم نه لګیږي نه په دې شي باندې نور ته دومره کار کول دي. خو دا دي چې ټیچر اپوینټمنټ ولته وکړي هلته لوکل ټیچر د واخیستلی شي نه کې اوس یو ټیچر په مردان کې سکول د کوهاټ نه د ټیچر ورځي نه 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 لوکل ټیچران د ورته واخیستلی شي ڈسپیوٹ حل شی د مطلب چې څومره زمونږ سره چوکیدارانو ڈسپیوٹ دی لینڈ لاین ڈسپیوٹ دا ڈسپیوٹ ختم کړ.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دا وکی چې تعلیمی ایمرجنسی نافذ کړي او دا مسله په بیړنی توګه حل کړي. د همکار شمولي سره ارشد مومند وایس اف امریکا دیو ریډیو ٹی وی پېښور.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاسوجړوي.
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ورشه ورشه حالات کابو کې کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په یمن کې متحده عرب امارات جنگی جهازونو د یاغي حوثی یاغیانو په مرکزونو باندې په داسې حال حمله کړې دي چې یو ورځ وړاندې د یاغیانو د میزایلو په حمله کې د متحده عرب امارات 550 پوځیان وژل شوي. طبي کارکونکي وایي چې هسپتالونو ته لږ تر لږه سلیریش عام خلق راوړل شوي دي، څوک چې د متحده عرب امارات په بمباری کې وژل شوي دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
په یمن باندې دا هوایی بمباری په داسې حال ته سره شوې چې تیره ورځ په منځني یمن کې د حوثی یاغیانو په یو راکټي برید کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نږدې 60 پوځیان وژل شوي وو. تیره ورځ د متحده عرب اماراتو هوایی ځواکونو د یمن په یو شمېر سیمو د حوثی یاغیانو په مرکزونو سخت بمباری کړې. د یمن سرخار سنا نه راغلي راپورونه ښایي چې په هسپتال کې سلیری شو عامو خلکو مړی تایید شوي چې د متحده عرب اماراتو په هوایی برید کې وژل شوي. د هسپتالونو زیاتره واک دغلته د ایران پلوه حوثی یاغیانو په لاسونو کې دی. د یمن ریاستی میډیا وایي چې د متحده عرب اماراتو جنگی جازونو د یمن په شمال کې د حوثی یاغیانو یو داسې کارخانه په نښه کړې چې دغلته به چاودیدونکي مواد جوړېده. د کومې لوجې ډېر زیات ځاني زیان اغوخته دی. د تیرې جمعې پر ورځ د حوثی یاغیانو په راکټي برید کې 45 د متحده عرب اماراتو، 15 د بحرین او 10 پکې د سعودي عرب پوځیان هم وژل شوي وو. د دغې پیښې وروسته دا ګنګوسې کېدې چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیجي هیوادونو اتحادي ځواکونه به ډېر زر ځوابي کاروایی کوي. دا هم لومړی ځل و چې په ډاګه د سعودي عرب اتحادیې دا خبره منلې چې دوی په یمن کې ځمکني پوځیان هم لري. د سودان په سفر د یمن په زور لرې کړی شوي صدر عبدالربو منصور هادي ویلي چې حوثي یاغیانو پر ضد د اتحادي ځواکونو عملیات ډېر په توندۍ سره مخ په وړاندې روان دي، خو نوموړي تور لګولی چې د یمن په معاملاتو کې د ایران لاس وهنې کیږي. دی وایي د یمن پخوانی صدر وایي چې دا وخت موږ د هغې جنگ مشري کوو د کومې مقصد په سیمه کې د ایران اثر ادرول دي. د ایران موجودګي او اثر دا وخت په عراق، شام او لبنان کې هم موجود دی. ایران دا تورونه رد کړي چې دوی ګنې یمن سره پوځي مرستې لري. د یمن په یو شمېر برخو کې دا وخت حکومت پلوه پوځیانو او حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په عدن کې هم د حکومتي چارواکو د خولې ویل شوي چې د متحده عرب اماراتو په مرستې سره پولیسو خپل کار یو ځل بیا پیل کړی، کم چې تیرو 15 میاشتو راسې ځنډېدلی وو. تیره ورځ په متحده عرب اماراتو کې د هغو پوځیانو د مړینې دستوري تر سره شوې کم چې په یمن کې وژل شوي وو. حکومت لخوا د دریو ورځو د ماتم اعلان هم شوی. د بحرین 15 وژل شوي پوځیان هم تیره ورځ خاورو ته سپارل شوي. د یمن په جګړه کې تر دې وخته پورې د 400 نه هم زیات خلک وژل شوي دي.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی. ګلاو قدرمن اوریدونکو، د ټی وی او ریډیو له لارې دا خبرونه تاسو له واشنگټن ډی سي څخه اوري او ګوري. او تاسو ته ووایو قدرمن اوریدونکو چې له دې خبرونه وروسته به په امریکا کې د مسلمانانو د ژوند یا د پښتنو د ژوند په هکله تاسو خبرونه اوري. زموږ له همکار وکیل خان سره تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د 00120220504 او 03، بل شمیره ده 0800 00 00 90. قدرمن اوریدونکو، د ډیو ریډیو ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. د دې تر څنګ په ټویټر باندې هم له موږ سره ملګري جوړېدلی شئ، twitter.com/voadiva. او په فیسبوک باندې هم زموږ پاڼه خوښه کړئ چې هلته هم موږ تاسو لپاره خوندورې ویډیوګانې او خبرونه در سره شریکوو. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. او سمزو یو بل ریپورټ ولوري ته چې د کشور سلطان د پښتو ژبې یو وتلی سندرغاړه د هغې په ژوند او فن باندې یو ریپورټ تیار کړی دی زموږ همکاري ناهید سهر. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
کیشور سلطان ته خدای پاک ډیره خوږه غاړه ورکړې وه. د کوم له برکت چې هغه د پښتو د موسیقۍ په نړۍ کې ځان له یو پیژنګلو جوړ کړې وه. هغه په کال 1915 کې د پښتونخوا په پښتنه سیمه مردان هوتی کې په یو موسیقي پروره کورنۍ کې پیدا شوې وه. وروسته په کال 1921 کې هغه د پېښور نه کډه وکړه. هغه په کورنۍ کې مشهوري سندرغاړې مهرنیسا، چشتي چمن جان او صبر النساء د هغه تروریانی وی خو ولې هغه د موسیقي باقاعده زده کړ د هغه وخت مشهور استاد فراشیر شمع او د مرغو صحبت خان بابا او د هغه زوی رفیق شینواری نه اخیستی وا چا چې د هغه آواز په صحیح مانو کې د سرونو سره جوړ کړو. هغه بیا د سرونو ملکه شوه. هغه نه صرف په پښتونخوا کې خپل غږ خور کړی او بلکې د هیواد نه بهر هم یو شمېر د پښتو موسیقي پروګرامونو په غرض سفر کړی. داغی خوگ آواز هر چا پزره کی هاگا زی کڑی وا هاگی دا پختو شایر هر یو سم داغی پخپل کی فیت او رنگ کی ویلو که هاگا تپا وا سندرا وا لوبا بدلا چار بیتا او که غزلو هاگی اول دا شایر بروح زان پویا ولو او بیا بی دا شایر کی هم هاگا رنگ و هاگا کی فیت آغا حسن پیدا کولو هاگی دا ریڈیو ٹی وی او فلم لپارا پا سلگون سندری ویلو خوالی داغی خپل جن او فن پارا ویلو جی هاگی پخپل کور دننا دا تپین دا خپل فن آغاز کړو. بیا ورسو ریڈیو پاکستان کی خبر تلاڑا سو وقتی قاضی سید ڈائریکٹر اور رشید دہکان دا پختو دا موسیقی پروگرامونو پروڈیوسرو حقی حل تا ہم یو سو کل شان ٹپونا تخپل فن آغاز وکڑو او بیا حقی باقیدہ دا ریڈیو نا دخپل فن خپراول شروع کرل پدغه زمانہ کی داغی سره مشهور سندرغاړي گلنار بیگم او احمد خان داغی هم اثر او د مقابلی سندرغاړي او ملګریو د نوی دور جدید او نوی موسیقي نه خوخیده. هغه بویل چې ځینې زلمیش سندرغاړي د موسیقي هغه طرزونو پسې لګیدلې دي کوم چې د پښتو کلتور او د روایتو سره هډو سمون نخري. د هغه ولسی موسیقي خوخه وه کوم کې د پښتو سوچه رنگونه ښکارېدل. خلی کشور سلطان درې زامن دي چې پکې یو خالد خان د موسیقي سره علاقه لري او د خپل مور فنی جندې ساتل لپاره د موسیقي لار اختیار کړې ده او د هغه سندرې په نوي طرز کې ویلې دي. د بخلی کشور سلطان ته دغه د خدمات په عوض حکومت لخوا پرایډ اف پرفارمنس جایزه هم ترلاسه شوې وه. د خدای بخلی کشور سلطان په جون کې دا یو لوی ارمان لرل چې هغه په خپل جون کې یو ځل د پاکستان په خوانی صدر اعظم خدای بخلی بنظیر بټو سره لیدو کاتب وکړي او هغه ته دغه د جون په تودو سړو د بهادرې سره مقابله کولو باندې دغه ستاینه وکړي. د ریډیو پاکستان په خبر نډی رګلم نه و چې هغه ته په اخیری کلونو کې د خپل سندرو ملکیت پیسې نه ورکولې ځکه خو هغه د جون اخیری سو کال ډیر په غربت کې تیر کړی و.
ګلو قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی. تاسو هم د کشور سلطان د ژوند او فن په باب رپورټ واردی د نهه سهار په ژغ او زه هم ورځو نړیوال اقتصاد ولوري ته چې په نړۍ کې دا وخت د اقتصاد وزه څنګه ده. لکه څنګه چې تاسو هم د ډیو ریډیو لاري خبري یاسته، چین چې خپل د کرنسی یوان بیا راکښته کړی ده، هغه څخه سټاک اکسچینجونو هم راغورځېدلی دي. د دې ترڅنګ په نړیوال مارکیټ باندې هم اغیز دی. زما همکار محمد اکرام څخه به هم په دې حواله سره پوښتنه کوو چې هغه هم د ټوله کښته پورته ته ډیر په نږدې کتلی دي. محمد اکرام، تر ټولو مخه خو کاغذ موږ اوریدونکو ته همدغه ووایسه چې نړیوال اقتصاد د یوان د بیې د راکښته کېدو سره ډیر اغیزمن سوی دی، او ورسره دا هم ویل کیږي چې د نړۍ مارکیټونه هم راغورځېدلي دي.
یقینا د دې دواړو په یو بل باندې ډیر زیات اثر وي، خو بیا هم سلونکي اکثر همدغه خبره خلکو ته کوي چې اقتصاد او مارکیټ د یو بل نه جدا وي، باید د یو بل باندې اثر کیږي، خو دومره خلک اونه یریږي. خو بیا هم په داسې حال چې چین د یوان بیا هم راکته کړې ده، او د هغې غټه وجه دا وه چې د چین اقتصاد چې کومه شره وه یا نمو وه، هغه په قلاره شوې وه په تیرو کلونو کې. په کم تیزۍ سره چې د چین اقتصاد روانو، هغه شان نه دی پاتې شوی، او هم د دغه یرې له کبله چې کم انویسټران دي یا سرمایه کاران دي، او په سټاک اکسچینج یا د ونډو په بازارونو کې هغوی پیسې لګولې وي، نو هغوی د خپلې یرې له کبله چې پیسې چرته نورې کمې نه شي، د سټاک مارکیټونو کې د شیرز بیې راپرې نه بوزي، خپله پیسې وویستله. کله چې د مارکیټ نه پیسه وویستله کیږي، نو د هغې مطلب دی چې خلک خپل شیرز یا په مختلفو کمپنو کې چې د هغې کمې برخې هغه خرڅول شروع کړي. کله چې شیرز خرڅول شروع شي، نو سپلای ډیر شي په مارکیټ کې، سیزونه ډیر شي او اخیستون کې کم شي، د هغې په وجه باندې مارکیټ خطر پرېوځي. نو د دې وجه نه دوه ورځې چوټیم تیره شوله، سباله به مارکیټونه کولابیږي. چین په خلکو باندې او په انویسټرانو یا سرمایه کارانو باندې غږ کړی دی چې یریږي دینه د هغې مارکیټ په واپس خپل ځای ته راځي. خو اوس په خلک دې ته ګوري چې آیا چین به د مارکیټ واپس ځای ته راتلو لپاره څه ګامونه پورته کوي، آیا چین به چې کم شیرز دي هغه اخلي. کله هم چې حکومت شیرز اخلي، نو د هغې سره د هغې مطلب دی چې په مارکیټ کې استحکام راځي، ځکه چې په مارکیټ کې شیرز ډیر.
یو خبره وکړه د مارکیټ او د شیرز، تاسو ویل چې ځینې شیرز هم راغورځېدلي دي په سټاک اکسچینج کې، نو یقینا هم لازمي خبره ده ډیری خلکو به پکې تاوانونه هم کړي، او چې چا تاوانونه کړي دي هغو له څه پکار دي؟ که څوک مثلا په سیمه کې زموږ ځینې اوریدونکي چې دي هغه په سټاک اکسچینج کې کار کوي یا بیا شیرز اخلي او ونډې اخلي او خرڅوي، که چېرې دا رنګه د تاوان سره مخ شي، نو څه کول پکار دي؟
په دې کې ډېرو خبرو ته کتل پکار دي. دا یو داسې وخت و چې مارکیټ ډېر راپرېوتلی وي، او که د چا په یو ښه کمپنۍ کې شیر وي، لکه د مثال په توګه موږ به د امریکې ځینې کمپنۍ یادې کړو چې اپل یوه ډېره ښه کمپنی وي، یا نورې هم دلته ښې کمپنۍ نشته دی، د پاکستان هم ښې ښې کمپنۍ نشته دی. که څوک کاروبار کې هغې ته پته وي چې جانسن اینڈ جانسن څنګه کمپنی ده، یا په پاکستان کې به هغې ته د نورو هم ښو کمپنو پته وي، نو باید په دې وخت کې خپل شیرز نه خرڅوي، ځکه چې هغه ډېر ښکته راپرېوتلي وي. څو ورځې پس په دا مارکیټ واپس خپل ځای ته ځي، او که خپل ځای ته نه ځي، نو دا څومره چې ښکته دی د هغې نه به لږ په بره ځي. که دې وخت کې څوک شیرز خرڅوي، نو هغه به ډېر تاوان کوي. باید چې خلک اونه یریږي، ځکه چې دا مارکیټ ته دوه نمونه ورکړل
شوي، دغه شیرز راودروي کور دی کې،
بس په کور کې د کې نه، د شیر مارکیټ د سره ګوري نه چې په هغه باندې دومره سخته پې تیریږي. ښه خبره داره چې لاړ شي چرته چکر لدې، لاړ شي ملګرو سره، خو چې شیر مارکیټ نه ګوري، ځکه چې هغه ګوري ما خو دومره پیسې بیللې دي، نو دومره خو دې بیللې دي، خو که دغه خرڅ کې نو بس ودې بیللې، او که نه خرڅ نه کړل کېدی شي خپل مارکیټ واپس خپل ځای ته واپس خپل ځای ته راشي. مارکیټ په دوه سیزونو چلیږي، یو ته ګریډ وي او بل ته فیر وي. ګریډ هغه وخت کې چې مارکیټ په بر روانې ته وي چې دا نور هم واخلم پیسې ډېرې وګڼم، او فیر هغه وخت کې چې مارکیټ ښکته روانې ته د یرې نه ایسته خپل شیرز خرڅ،
یعنی په ویر اخته شي،
په ویر اخته شي، نو بس هغې د وجه نه خلک پیسې
وي. نه په لالچ کې دا کاروبار کول پکار دی، او نه هم په ویره کې،
او دا ګیمبلنګ، یعنی دا د غم نه دی چې ته پیسې وبیلې، بلکې دا ډېر سوچ کار دی، په سوچ سره په دې کې ته پیسې، یعنی جواری نه دی، په سوچ سره دا کار.
بالکل. او یو بل اخرانه پوښتنه داسې په لنډو ټکو کې جواب راکې، د امریکا د اقتصاد په حواله سره هم ډېرې خبرې ځي راځي، څنګه دی د امریکا اقتصاد اوس خپل په پښو درېدلی دی او که نه؟
پا په دلته په امریکا کې سولون کې دا وایي چې د امریکې چې کم اقتصاد دی هغه ډیر ښه دی، هغه ښه اړخته روان دی، باید چې خلک د هغې په وجه باندې ونه یریږي، خاص کر انویسټران، ځکه چې د امریکې د جمعې په ورځ چې کم د بیروزګاری چې کمه شره وه هغه نوره هم کمه شوې وه، 15.3 وه او دا اوس 15.1 شوله، یعنی روزګارونه خلکو ته ډېر میلاو شوي دي. نو یو خدام ده او کېدای شي فیډ چې د امریکې مرکزي بینک ته هغوی کېدای شي انټرسټ ریټ یا د سود شره هم سبا کې، او دا د ثبوت دی چې د ملک اقتصادي ښه شوی دی.
ډېره مننه محمد اکرام. ګلو قدرمنه اوریدونکو، او هم له دې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. په یو څو شیبو کې به تاسو د مسلمانان په امریکا کې خپرونه اوري، تر بلې خپرونې پورې زه نصیر احمد کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام اجازه غواړم. د الله پامان.